واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه اورئ د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د دفاع وزارت سره د شپږ سو څلویښت بیلابیلو پوځي وسایطو مرسته وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ یعنې د فبروري په څلېرویشتمه وویل چې په یادو جنګي وسایطو کې 403 هامبي ټانکونه، 340 رینجر موټر، 30 امبولانسونه او 170 موټر سایکلونه شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه پوځي وسایط د چهارشنبې په ورځ د امریکایي چارواکو دخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ملي دفاع وزارت په لوجستیک قمندانۍ کې دفاع وزارت ته تسلیم شو. د بیان د مخې تمه ده چې یاد پوځي وسایط ټولو سیمه ییزو قلي اردوګانو ته ولیږل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په 1309 نوي لمریز مالي کال کې د فساد اړوند 1901 نوي قضیې څېړلې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل له دې شمېرې 268 قضیې د درنو جرمونو او 1515 د اداري فساد عادي قضیې وې. ویان ونه ویل چې د دغو قضیو په تړاو تر اوسه څو تورن کسان نیول شوي دي، خو دا یې څرګنده کړه چې 240 قضیې چې پکې 1500 تورن کسان شامل وو په تیرو دوو میاشتو کې څیړل شوي او د فیصلې لپاره محکمو ته وړاندې شوي دي. او د فساد په دغو قضیو کې د وزارتونو مرستیالان، والیان، د ادارو رئیسان، د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي او د دولت نور ملکي او نظامي کارکوونکي شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان د دوهې د تړون نه په سرغړونې تورن کړل او وایي دغې ډلې نه تاوتریخوالی کم کړی دی او نه یې د القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي دي. د شورا ویان رحمت الله اندړ د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ژمي کې جګړه لا پسې زیاته وګڼله او بهرني جنګیالي یې په ځانګړي ډول د القاعدې شبکې ډلې لا هم د طالبانو په لیکو کې وي حضور لري. د راپورونو په اساس طالبانو خپل جنګیالیو ته ویلي په خپل لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د حضور مخه ونیسي، که دا سپارښتنه عملي نه کړي تشکیلات به یې لغوه او مجازات به شي. خو د امریکا د یوې مفتشې ادارې د تازه راپور په اساس د القاعده شبکې غړي د طالبانو په لیکو او د سوق او ادارې په جوړښتونو کې مدغم شوي دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا د سنا مجلس د سیشن بې پورزی په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس جو بایدن وړاندیز شوی سفیر ته د اعتماد رایه ورکړه. نوی سفیر لیندا توماس گرین فیلد نومیږي او په سنا مجلس کې د دواړو ګوندونو ملاتړ خپل کړی دی چې د میت رومنی او لینسی ګراهم په شمول تر شلو زیات د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو رایې هم پکې شاملې دي. د سفیر گرین فیلد تاییدی په داسې وخت کې وشوه چې هلته په ملګرو ملتونو کې راتلونکې اونۍ یعنې د مارچ په اوله د امنیت شورا دورهیي ریاست نوي کس ته سپارل کیږي. د بایدن حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته هم نوی کس معرفي کوي. د امریکا د دفاع وزارت تیره شپه یوه ویډیو خپره کړه چې ښیي د منټ مین 3 په نوم باندې یو ځمکې نه ځمکې ته بالستیک توغندۍ ازمایي. دا توغنده په کالیفورنیا ایالت کې د ویندنبرګ د هوایی قواو لاړې توغول شوی. پوځوي دا توغنده په ساعت کې 4000 کیلومتره سرعت لري او تیره شپه د آرام سمندر د مارشال جزایر خواته تقریبا څه کم 5000 کیلومتره لري واټن کې ولګیدو. په جرمنی کې یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د امنیتي ادارې یو پخوانی غړی په 4.5 کاله بند محکوم کړ. دا کس په دې ګرام ګڼل شوی چې د سوریې په لسکلنه کورنۍ جګړه کې ملکی خلک شکنجه کړي او په خلکو یې د ظلم او ځورونې کې همکاري کړې ده. په کوبلنس ښار کې محلي عالی محکمې ویل فیاد احمد په 2011 کال کې د حکومت ضد تقریبا 30 مظاهره کوونکي نیولي او وروسته یې د استخباراتو محبس کې بندیان کړي او په دې پوهېدو چې هلته شکنجه کیږي. د بشار الاسد حکومت دا تورونه ردی چې ګوندې بندیان شکنجه کوي. او د فرانسې حکومت د داسې یو ماسک توضیح پیل کړه چې طبي عملیاتي ماسک ته ورته والی لري، خو یو ځانګړتیا یې دا ده چې داسې فلټر پکې لګول شوی چې د کووید 19 په شمول هر ډول ویروس د تماس سره تمنځ وړلی شي. فرانسه اوس وخت د عام ولس ترمنځ د کورونا ویروس خپرېدو سره مجادله کې ده او په ګڼو ګڼو او ګرځېدو یې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. اکثر رستورانونه، موزیمونه او هوټلونه بند دي. داود د سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته په موخه لومړی رپورټ ته. افغان چارواکي وايي پاکستان سره د ترانزیتي سوداګرۍ د تړون په نیوي کولو باندې خبرې روانې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تړون موده دوه اونۍ وړاندې پای ته رسیدلې، خو د پاکستان درې میاشتو لپاره دا تړون تمدید کړي. افغان سوداګر وايي تړون د نیوي کولو چارې د دواړو حکومتونو لخوا ډېرې ورو پر مخ دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر قدرت الله زکی د چهارشنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په دفتر کې ملت د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په لړ کې دغه وزارت تیرو یو لس میاشتو د کړنو په اړه خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون د نوي کولو د بهیر په باب معلومات ورکړ. وی چې د نوي تړون د لاسلیک لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیره لوړه کچه خبرې روانې دي. خاطري زکی ویل چې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې په دې مسله څو غونډې جوړې شوې چې په پام کې ده نورې غونډې به هم په نږدې راتلونکي
که در این بخش ما چندین جلسه را با جانب پاکستان
په دې برخه کې مو د پاکستانی اړخ سره غونډې درلودلې. که چیرې د هغوی موټر افغانستان ته راځي او هغوی محصول اخلي موږ هم محصول اخلو، یعنی هغوی سره د بالمثل عمل په کولو موافقې ته رسیدلې یو.
د فیصله رسیدیم.
د ترانسپورت وزیر ویل چې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو په دننه کې ټولو ښارونو ته د لاریو د تګ راتګ په سر موافقه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت تړون چې د اپټا په نوم یادیږي په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دی. د روانې میلادي میاشتې فبروري په 12 دا تړون پای ته رسیدلی دی، خو پاکستان تړون د درې میاشتو لپاره تمدید کړی دی. دواړه غاړې وایي چې غواړي په نوي تړون کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې افغان او پاکستاني سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د اوسني تړون له مخې که دواړه غاړې سره موافقې ته ورسیږي، نو په تړون کې د نوو تعدیلاتو وروسته به دا تړون د درې نورو کلونو لپاره وغځول شي. د افغانستان یوه غټه غوښتنه د پاکستان د واګې بندر له لارې د هند مارکېټ ته د افغانستان د مالونو لیږ او د همدې لارې دغه هېواد ته د هندي مالونو لیږدول دي. پاکستان اوس هم تر واګې پورې د افغانستان مالونو ته په لاریو کې د لیږد اجازه ورکوي، خو د هند څخه بیرته په لاریو کې د مالونو اوچتولو اجازه نه ورکوي، چې دا کار د لاریو کرایې ته په کتنې افغان سوداګرو ته اقتصادي نه ښکاري. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د هند او پاکستان ترمنځ شتو اړیکو ته په پاملرنې وویل چې د پاکستان له خاورې د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي مالونو لیږد اوس مهال ممکن نه دی.
پاکستان د سمندر له لارې افغانستان ته د هندي مالونو ترانزیت ته اجازه ورکوي. د پاکستان او هند اړیکې اوس مهال په داسې وضعیت کې دي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ همدا شیبه هیڅ ډول ډیالوګ نشته دی. هند تر خپلې ولکې لاندې جموں او کشمیر کې یو اړخیز اقدامات کړي دي چې د پاکستان سره د خبرو پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په خلاف اقدامات کړي دي. د هند او پاکستان ترمنځ دغه سیاسي ترینګلتیا په شتون کې چې د دوو حکومتونو ترمنځ خبرې بندې دي، دا به پاکستان ته ډیره مشکله وي او حتی ناممکن وي چې د پاکستان پر خاوره هندي مالونو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي.
افغان سوداګر وایي چې د دواړو غاړو لخوا په سوداګرۍ کې د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې اقدامات شوي، خو دا اقدامات کافي نه دي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرسیال خانجان الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دې دګري چې دواړه غاړې د تړون د لاسلیک لپاره ډېره لیوالتیا نه لري.
مګر تر اوسه پورې هم وزارت چې د افغانستان دولت او هم د پاکستان دولت داسې جدي ګامونه پکې نه اخلي. نو پاکستان خو داسې خاص علاقه هم نه لري، ځکه چې هغه خو ترانزیت نه کوي، ترانزیت یې ټول ولاړ دی. که کوي هم د بهر د لارې نه کوي، د ایران د لارې نه کوي. منګ په جنجالي وو، مشکل زمنګ دی. نو زمنګ مشکل تر اوسه پورې وزارت تجارت او خپل دولت ته خاصه توجه نه ده کړې.
افغانستان په 1915 میلادي کال کې د پاکستان سره لومړنی ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و. په 1922 میلادي کال کې پاکستان په دغه تړون کې په یو رخیص ډول په ځینو ترانزیتي مالونو بندیز ولګاوه چې ورسره د تړون ماهیت ته زیان ورسېد. بیا په 2010 میلادي کال کې پاکستان افغانستان سره دا نوی تړون لاسلیک کړ چې لا هم له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري روانه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ. زموږ غږ
د واشنگتن د استډیو ناوړئ. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وی چې په 1999 کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي آنلاین سیستم جوړ کړی چې د شپېتو ادارو په اړه ټول افغانان کول شي خپل معلومات واخلي. دا غیدار وی چې په ټوله کې اطلاعاتو ته لاسرسي خوشوي دي. په دې اړه په مو کې د لیمینیازي رپورټ
اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون وایي چې په 1999 کال کې اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې خواله راغله ده. دغه کمیسیون مشر عین الدین بهادری وایي چې د 1999 کال کې د شپږ سو څلورو وی اطلاعاتو لپاره تقاضا شوې خو په 1999 کال کې د 3013 د اطلاعاتو لاسترولو لپاره غوښتنه شوې ده. خاغری بهادری هم درنګ ویل چې په دغه کال کې اطلاعاتو د لاسرسي آنلاین سیستم هم جوړ شوې ده.
تصوردای مهمه کې کمیسیون در سال 1399 داشته ما سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات
په 1999 کال کې چې کمیسیون کوم لاسترولنې درلودې یو دا چې موږ اطلاعات ته د لاسرسي آنلاین سیستم جوړ کړ چې د دې سیستم له لارې کولای شي د افغانستان هر اوسیدونکو د اطلاعاتو پیدا کولو غوښتنه وکړي.
خغلی بهادری وویل چې دوی سره په دغه سیستم کې شپې ته دولتي ادارې سپدي خو یو شمېر خبريالان لا هم وایي چې د خبريالۍ په ډګر کې اطلاعات د لاسرسي ستونزمن دی. په کابل کې خبريالانه لیمه هوتک په اړه وایي
کچیرې د یو کلب لپاره چې د خبريالانو ضرورت وي هغه ادارو یا هم وزارتونو ته چې دوی مراجعه کوي د کلب پوښتنه کوي اول خدای دې چې د کلب وخت نه ورکوي یا د دې زنګونو ته جواب نه وایي یا هم په واتس اپ کې د دوی هغه مسج ته ارسف نه ورکوي او نه ګوري چې تر څو پورې د رسنیو کوم کلب پکار ده بل هم کوم موضوع خبريالانو ورسره کې چې تر دې پورې هغه کوم کلب څه د خبريال پکار ده په هغه موضوع باندې دوی کلب نه لګي.
اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون وایي چې په 1999 کال کې بلا بیلو دارو څخه 1350 شکایتونو د اطلاعاتو د نه ورکولو له امله ثبت شوي چې 1310 رسیدنه شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو پاوز د کرونا د کووید 19 ناروغي د خبرېدو په وجه لایو کال ځان نو وروسته بیرته د افریقانی می وچه ته مخه کړي او هلته د غټو نظامی تمریناتو د اجرا کولو لپاره آماده گینیسی. له جانسبرګ نه د امریکا غږ د خبریاله د رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
که څه هم چې په 2000 میلادي کال کې متحده ایالاتو د افریقا په نیمه وچه کې خپل موجودیت محدود کړو وسې بیرته دغه مهمه او ستراتیژیکي نیمه وچه ته مخه کړي ده. امریکایي مامورانو ویل دي هله لري چې د افریقایي هیوادونو سره په نظامی برخه کې د ملګرتیا پیل کول به د متحده ایالاتو د خارجي پالیسۍ په لومړیتوبونو کې شامل وي. تاکل شوی و چې په 2000 میلادي کال کې د متحده ایالاتو پوز د افریقا په نیمه وچه کې تر ټولو غټ نظامی تمرینات اجرا کړي خو د کورونا د کوینوس او باپ وجه دغه تمرینات وزندول شو. وس توقع ده چې امریکا اسکر با برتا سکال په جون کې په دریو افریقایي هیوادونو المغرب، تونس او سینګال کې نظامی تمرینات اجرا کړي. په افریقا کې د امریکایي اسکرو یو لړپړو قومندان تورن جنرال اندریو روهلنګ چې د نظامی تمریناتو د اجرا کولو سرپرستی په غاړه لري په دې اړه امریکا غږ ته وویل کله چې سکال موږ د لاین یویش یا د زمری یویش په نوم تمرینات د افریقا لپاره تیارول نو په ځانګړې توګه مو دا تمرینات په داسې شکل عیار کړل چې انعطاف او نرمښت ولري تر څو هغه افریقایي هیوادونه چې د کورونا د کوینوس او باپ ضد په مجادله بوخت دي وکولی شي چې په مناسب فرصت کې په دغو تمریناتو کې برخه واخلي او اوس موږ د دغو تمریناتو د اجرا کولو لپاره چمتووالی لرو. په دې تمریناتو کې به د شلو افریقایي هیوادونو برابر 10000 پوځیان ګډون کوي. امریکایي ډیپلوماټان وایي چې د افریقا په نیمه وچه کې د نظامی تمریناتو اجرا کول په دې معنی دی چې متحده ایالات بیرته په نړیواله کچه خواني انډیوالانو او ملګرو سره په پوځي او ډیپلوماټیکي برخه کې لسره د خپل انډیوالۍ درجن د کولو په لټه کې دي. جنرال رولینګ په کار اتوګه په افریقا کې د متحده ایالاتو غټ سیال چین ته اشاره وکړه او ویل چې چین لګیا ده د افریقا په نیمه وچه کې خپل نظامی حضور پر حقې. جنرال لولنګ وايي موږ فکر کوو چې د افریقایي هیوادونو لپاره به د چین پر ځای د متحده ایالاتو غوره کول بهتري. د نوموړي په وینا موږ کوشش کوو چې له افریقایي هیوادونو سره د یو داسې اکټر پر ځای باندې خپل ملګرتیا پیاوړي کړو چې ممکن په راتلونکي وخت کې د هغوی اقتصادي، امنیتي او سیاسي زیربناوې زیانمنې کړي. موږ بهتري وسلې لرو په نظامي او امنیتي برخه کې، د عسکرو د روزلو ښه استعداد او توان لرو. له بلې خوا په اروپا او افریقا کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستر جنرال کرستافر قولي د افریقا په نیمه وچه کې د روسانو لخوا د نظامي حضور پراخولو ته اشاره وکړله او ویل چې په دې وروستیو وختونو کې روسیې په سوډان کې د یوې سمندري اډې د جوړولو اعلان کړی.
With regard to the Russians specifically, the Russians are using their diplomatic
د روسي پاړه موږ په ځانګړې توګه په دې پوهیږو چې لخپلو ډیپلوماټیکی او اقتصادي مرستنه او هم په ځینو خاصو مواردو کې له نظامي مرستنه په استفاده د افریقا په نیمه وچه کې خپل نفوذ پراخوي. خو موږ فکر کوو چې له روسیې نه د افریقایي هیوادونو لپاره متحده ایالات بهتر دي. موږ د ټیرریزم په ضد د مبارزې په شمول په مختلفو ساحو کې د افریقایي هیوادونو سره په بهتر ډول د مرستې لپاره آماده یو. او بل مهمه خبره دا ده چې متحده ایالات تل په نړیواله کچه د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا یو ساري مرض او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شفیع ستایم.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د سټیشن بې پورز په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. یوناما وایي د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته ملکي تلفات زیات شوي دي چې ډېر مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه دی. پاکلی پاموکی رپورټ.
یوناما په 2000 کال کې د ملکی مرګ ژوبلې په کلنی راپور کې ویلي چې په دغه کال کې ملکی مرګ ژوبلې د 2019 کال په پرتله 15 پسلو کې راکم شوې و. خو د دې کال په سپتمبر کې د سوری د بین الافغاني خبرو له پیل سره ملکی مرګ ژوبلې لوړه تللې ده. یوناما په دغه راپور کې چې نن خپور شو ویلي په 2000 کال کې 8,800 ملکیانو ته مرګ ژوبلې وخته، څه باندې 3,000 ملکی وګړي وژل شوي. د ټپیانو شمیر بیا 5,015 دی.
افغان ملکی وګړو په 2000 کال کې هم د جګړې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او متضرر و. دا داسې کال و چې افغانستان باید د سولې خوا ته تللی وای، خو د دې په ځای د سولې د خبرو له پیل سره سم تاوتریخوالی زیات شو او ملکیانو ته زیان رسیدلی دی.
یوناما ویلی چې تیر کال تر 10,000 ټیټو افغانانو ته مرګ ژوبله وخته، چې د 2013 کال را وروسته د ملکی مرګ ژوبلې په یو کال کې ټیټه شمېره ده. راپور ویلی چې طالبان د ملکی مرګ ژوبلې 15% کې مسؤل دي. 22% کې حکومتي ځواکونه د ملکی تلفات لامل شوي. 8% کې د داعش ډله د ملکی مرګ ژوبلې مسؤل ده. طالبانو د یوناما راپور ته خبرګون ښودلی او ویلي چې د یوناما راپور ناسم دی. د ملي امنیت شورا هم په دې پلمه طالبان په ملکی مرګ ژوبله ګرم بولي.
طالبانو په جګړه کې د ملکی خلکو له کورونو د استفادې ترڅنګ د سولې له خبرو سره هم مهاله پر خبریالانو، د بشر د حقوقو پر فعالانو او د مدني ټولنو پر غړیو خپل بریدونه روان ساتلي دي. موږ د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره بیلابیلې تګلارې او پالیسۍ عملي کړي.
د یوناما د ملکی مرګ ژوبلې د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په دوحه کې د جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د 15 ورځني ځنډ وروسته مذاکرات تیر ماښام له سره پیل شوي دي. دواړو لورو د مذاکراتو پر دوام ټینګار کړی دی.
مختلف دلایل ممکن طالبان کوشش کړی وسی چې د مذاکرات په ځندولو او په افغانستان کې د جګړې په شدت سره دوی فشار ورکړي چې ډېر امتیاز ترلاسه کړي هم په امریکایانو باندې او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت باندې. متاسفانه چې د افغانستان خلک قرباني شول، اما هیڅ امتیاز ترلاسه نه شو د طالبانو لپاره.
په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټوټر لیکلی چې ښایي سر له سبا تاوتریخوالی راټیټ شي. ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته اړ شوي دي.
په طالبانو باندې مرزدي د فشارونه وایي چې باید اور کم ته غاړه کشیدي. ام تیرزل ام هوس نو د جوبانان حکومت کې طالبان مجبور دي چې اور کم ته یا اور باندې غاړه کشیدي. فکر کوم چې غاړه کشیدي هغه توافقنامه زما د نظر هغه کوم معنی بیا نه لري، نو هغه د باطلې دوه معنی ورکی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرس د نړیوال بشري اوربان غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې جګړه کې اوس وایروس ګټون کوي دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه ټویټ ته په افغانستان کې د امریکا شارز دافیر روز ویلسن لیکلی و چې بین الافغاني د سولې خبرې باید ژر بیرته پیل شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوري په واشنگتن کې د بروکنز سیډنیز مرکز کې د افغانستان د چارو څېړونکو مایکن اوهانلون وی تر اوسه په افغانستان کې د واک د شراکت په اړه په لویدیز کې کوم بحث نشته. اوهانلون زمونږ همکار احمد الله ارچوال ته په مرکه کې ویلي چې د واک شریکولو په اړه د پاکستان او روسیې هڅې په ښه نیت نه دي پیل شوي.
خزه اوس هم فکر کوم چې د مې د روانې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به ناټو له افغانستان څخه ونه وځي. د مې لومړۍ نیټه ډېره نږدې ده، په داسې حال کې چې طالبانو د فبروري د 9 نیټې د تړون شرایط په بشپړه توګه عملي کړي نه دي او د غنی له حکومت سره په خبرو کې جدي نه دي. لا دغه نیټه وړاندې د افغانستان څخه د ناټو په بشپړه توګه وتل به نه یوازې طالبانو ته ډېره زیاته ګټه ورسوي، بلکې دا به د عسکرو د وتلو لپاره د عجلې لامل شي او د ناټو اوږدمهاله دریځ به مسخره کړي او دا دریځ چې ناټو په افغانستان کې تری وهده د ټیکاو راوستلو لپاره له افغانستان سره مرسته کوي، بیا دوی نشي کولای چې په 2 میاشتو کې خپل زرګون عسکر وباسي او مهمه قرارګاه تخلیه کړي. خلک استل کېږي خو هلته موجوده زربیناوی نه وسل کیږي، خو یقینا چې افغان امنیتی او یا نور ځواکونه به په دوسیمو کې د ورته رول پر مخړلو ممکنه هڅه وکړي، خو په دومره کم وخت کې ورته مسؤلیت نشي سپارل کېدای. د سم انتقال لپاره پلان ته اړتیا ده. زه فکر نه کوم چې افغانان دې لا هم د ټول ماموریت په یوازې ځان پر مخ بیولو ته چمتو وي، خو که فرض کړو چې دوی چمتو دي تر څو مسؤلیت په مدار انتقال شي، د دغه کار لپاره د ډیرو میاشتو پلان ته اړتیا شته. هیڅ امکان نه لري چې دا کار په با مسؤلیت توګه په دومره کم وخت کې ترسره شي او له دې عمله زه فکر نه کوم چې دا کار دی وشي.
تاسو د ناټو د پریکړې پر تخنیکی دلایلو وغږیدلې، خو زما پوښتنه د ناټو د پریکړې د سیاسي اړخونو په اړه ده. د کومو سیاسي دلایلو له امله دوی د خپل ماموریت د غزولو پریکړه ونه کړه؟
په هر ډول چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت وي، مونږ ورته هر نوم ورکولای شو. تر څو چې په افغانستان کې د ناټو قواوې موجود وي، هلته به ناټو موجود وي. ان که جنې ځانګړي ځایونه وترل شي او سفیران کورونو ته ستان شي، بیا به هم په یو نه یو ډول د روانو فوجي عملیاتو د څارلو اړتیا موجوده وي او ډېر انفرادي سفارتونه به خپل کارونو ته دوام ورکوي. ماته داسې نه ښکاري چې ناټو د ماته ومني، نو له دې عمله به د ناټو سیاسي اغیز په یو ډول نه یو ډول روان وي. یقینا د امریکا د متحده ایالاتو تر څنګ به د ناټو داسې غړي هیوادونه وي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دا هیوادونه به غواړي چې د سولې د پروسې له پرمختګ او یا نه پرمختګ څخه خبر وي، ځکه چې د سولې د پروسې پرمختګ او نه پرمختګ به د دوی د پوځي عملیاتو، د دوی د اقتصادي او پرمختیايي ودې لپاره مهم وي. نور هیوادونه لکه جاپان چې په افغانستان کې د زیات اړاو سره علاقه لري، له دې عمله اشتباه باید ونه شي. هغه څه چې په رسمي ډول ویل کیږي هغه به وي، خو د ناټو د غړو هیوادونو او افغانستان د حکومت ترمنځ به په افغانستان کې د روان ماموریت په تړاو تفاهم روان وي.
د ناټو دغه پریکړه به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر تړون څه اغیزه وکړي؟
Well, I don't know, you know.
خزانه پویګم چې مونږ په کوم حالت کې یو دا چې دا تړون کومه خاطر روان دی دا یو غیر یقیني حالت دی په داسې حال کې چې زه هیڅ فکر نه کوم چې په افغانستان کې د ناتو د خپلتیا پای تر رسیدو ته مونږ نږدې شو یو خو له دغه وری خو یو لار امکان لري یو لارې د سولې په خبرو کې په یو ډول منځګړی توپ وي چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې تر سره شي زه فکر نه کوم چې ناتو به دغه ډول یو رول ته ځله خکړي ناتو په خپل د لانجی یو اړخ دی نو له دې د ناتو لپاره دا کار د درک وړ نه دی خو هغه څه چې ناتو یې کولای شي هغه دا دی چې د جاپان او ځینو نورو کلیدي بسپن ورکوونکو هیوادونو سره د یو ملي یووالي د حکومت داسې حکومت چې طالبانو ته د یو رول لوبولو فرصت ورکړي او له دې سره د اقتصادي مشوق څخه په استفاده یو رول ولوبوي
د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو په خپل یو امریکا کې ویلي چې د افغانستان د ناورین د حل یوازنې لار یو عاجل موقت حکومت دی کابلو په ورته وخت اسلام آباد ته هم سفر کړی او د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې فکر کوي په افغانستان کې موقت حکومت اوس هم یو انتخاب دی فکر کوي د موقت حکومت د جوړولو موضوع اوس هم د افغانستان د سولې په اړه د بحثونو یو مورید دی
Well, I think we're still a long way.
خمو ته د سکارچې د واک شریکولو په اړه لې یو حقيقي فرمول څخه مونږ ډېر لري یو. لدی عمله دواړه اړخونه لې بل څخه دومره لري دي چې مونږ په لن محل کې د هلارې ته لار پیدا نکړو. دوی اړ دي چې د خپل فرصتونو او توقعاتو ته د بیا کتلو د درناک پروسې څخه تیر شي. همدا لامل دی چې زه فکر کوم چې دا پروسه به ډېر کلونه وخت ونیسي.
زما پوښتنه په ځانګړي توګه په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدا په اړه د ناتو او د امریکا د دریزونو په اړه ده په دغه اړه د دوی دریز څه ده
ات دیس مومنت
زه فکر کوم چې امریکا او ناتو به د هر هغه څه سره چې تر یو بریده امنیت وساتي او یا زیات کړي او په دوامداره توګه د لګکیو او د خزو حقونه خوندي کړي او په افغانستان کې تر یو بریده ټیکاو رامنځته کړي لاغه به مطمئن وي لدی عمله هغه څه چې روان دي هغه داد چې د ناتو صبر خای تل تر تل دوام و نه کړی خو کله چې د ځانګړتیا او یا جزئیات په اړه خبرې کیږي د حیرانتیا خبره داد چې په دې اړه چې د افغانستان لپاره د واک شریکولو څه ډول فرمول مناسب دی په لویدیځ کې به خې کم بس پرې کیږي زه فکر کوم چې روسیا یا پاکستان مرسته کوي دا خره خو زه یقینا دا فکر نه کوم چې د دوه دواړو هیوادونو څخه دی کوم یو په خنیت دغه کار وکړي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
رپورټونه ته ادامه ورکاو په امریکا کې د کرونا وایروس له وجې د مرشمیر لنی میلیونه اوخته تیر ماخام جمهور رئیس جو بایدن د دې وایروس له عمله مړو شو ته دعا وکړه او ویل چې حکومت د واکسین د لګولو حل ځلې ګړندې کړې دي نور تفصیل په رپورټ کې اوري
په امریکا کې د کورونا وایروس له عمله د ځبان دي 1500 مړ شویو کسانو ته درناوی پرون په سپینې ماڼۍ کې 1500 شمه بل شوې ولسمشر بایدن میرمنې جل بایدن او د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او میړه یې ډاک ایموف د مړ شویو کسانو په یاد د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه او د واشنگتن ملي کلیسا کې 1500 ځلې زنګ وکړنګول شو چې د هر زرو کسانو په یاد یو زنګ و لدی مراسم وروسته ولسمشر بایدن په یوه وینا کې له امریکایانو وغوښتل چې د کرونا ضد مبارزې کې یو موټی شي
Today we mark a
nan mung yewe werun ke gamize aw zrabagnawun ke marhale ta warasidlo 1500 yu aw yazara kasan mle shwi pai wakal ke dash mila de hu amerikayano de shmir pa partala dera de che tol tal pa lumlai narai wala jagda dwaham narai wala jagda aw de vietnam pa jagda ke mle shwi wu amerika pa narai ke de har bal milat pa partala de corona virus la mala der talafat leri
ولسمشر امریکایانو وغوښتل چې ټولنیز واټن مراد کړي ماسک واچوي او په خپل وار واکسین وکړي دا په داسې حال کې ده چې پرون په واشنگتن کې د کووډ 19 په وړاندې د مبارزې په مخه درې ورځې مجازي غونډه پیل شوه د دې غونډې هدف دا ده چې په واکسین د خلکو ډاټ ترلاسه شي
پابلک هلث ایکسپرتس
د عامه روغتیا کارپوهان د واکسین د توزیع او ادارې سره پراخه تجربه لري او په دې لار کې به د خندونو په لری کولو کار وکړي او زموږ مسؤلیت دا دی چې یو ملت چې 300 میلیونه نفوس لري ژر تر ژره په خوندې توګه او برابرۍ سره واکسین کړو ژمنی طوفانونه په امریکا کې د واکسین بهیر ټکنای کړي او په ځینو هیوادونو کې چېړنې کوي چې د فایزر واکسین ډیره ښه نتیجه ورکړې ده.
قدر منوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبه امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مالشه.